امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشمنی پښتو خبرونه پیلسوه پامکری د خبرونو لندیسته
د امریکا د پوځ یو غړی د افغانستان د لوګر په ولایت کې د هلیکوپټر په سقوط کې مړ شوی دی د کاتالان محلي پارلمان د هسپانیې نه د خپلواکۍ د پاره د ریفرندم نتیجه تصویب کړه او ټاکل شوی دی چې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بل هفته آسیا ته رسمی لومړنی سفر پیل کی
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر بوچونه کې لرو چې د خوګانو ولسوال وایي د سیمه خلکو او طالبانو د داعش په مرکزونو حمله کړي
طالبانو او د ملکی سیلو ځنې قومي مشران او ځوانانو سره دي
د عامه روغتیا د وزارت مسؤلین وایي د بې کیفیت درملو پر ضد نوې تګلاره جوړه کړي
دغه ستراتیژي موږ په عمل کې شروع کوو
دا او ځینې نور رپورټونه او یو مرکه په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي د امریکا د پوځ یو غړی د افغانستان د لوګر په ولایت کې پرون د جمعې په ورځ د هلیکوپټر په سقوط کې مړ شوی او شپږ تنه نور زخمي شوي دي د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت ادارې ویلي دي هلیکوپټر د دښمن د حملې له امله سقوط نه دی کړی د قاطع ملاتړ د ماموریت د ادارې خبره ده چې د جمعې د ورځې په مازیګر د لوګر د ولایت د خروار په ولسوالۍ کې د دغو قواوو د یو هلیکوپټر د پریوتو په پیښه کې د امریکایي قواوو یو پوځي وژل شوی دی د قاتم ملاتړ ماموریت ویلی دی په دې پیخه کې شپږ کسان نور زخمی شوي هم دي په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن د خپل ملګري په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده د ننګرهار د خوګیانو په ولسوالۍ کې یو ځل بیا د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیرو د تنګي سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده د خوګیانو ولسوال مبارز خادم امریکا غږ ته ویلي دي چې د سپیرې ساحه کې سخت جنگ دی طالبانو په داعش حمله کړې او داسې رپورټونه رسېدلي دي چې د سپیرې سیمه طالبانو د داعش نه نیولې ده د سیمه ییزو چارواکو د وینا له مخې دواړه خواوې د درنو وسلو نه کار اخلي د ننګرهار د والي نتا قطع الله خوګیانی ویلي دي چې دواړو خواوو ته د خوګیانو په وزیرو کې په جګړه کې تلفات وروښتي دي د ویلی دی چې سلګوره کورنۍ د جنگ لامل د خپل سیمونه کړه شوې دي طالبانو یا د داعش دلې تر اوسه په دې حق لا څه نه دی ویلي د افغانستان قواو هم په سیمه کې د دوارو ډلو په ضد عملیات شروع کړي دي د افغانستان د حکومت یو رسمي مامور په گاونډي ملک پاکستان کې لادرکه شوې ده دغه مامور د طبي علاج لپاره پاکستان ته تللی و د کونړ د ولایت د والي د مرستیال قاضي محمد نبی خپلوانو د پیښور په خار کې د افغانستان قونسلګرۍ ته خبر ورکړی دی چې هغه د تښتول کېدو نه مخکې په پیښور کې و هیڅ کومې ډلې تر اوسه د هغه د تښتولو په باره کې ادعا نه ده کړې د کاتالان محلي پارلمان د جمعې په ورځ د هسپانیې نه د خپلواکۍ د پاره د ریفرندم نتیجه تصویب کړه چې د اساسي قانون شورا دایره کړي دغه شورا به خپلواک جمهوریت جوړوي د دې پریکړې سره سم د پارلمان غړو چکچکې کړي یو بل په غې کې نیولې او د کاتالان میری سورو دی ویلې د رایو نه وروسته د کاتالان جمهور رئیس چارلز پیجمان د پارلمان غړو ته داسې ویل
un parlament legítim, un parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre
نن په پارلمان کې زمنګ د ملک په پارلمان کې قانوني پارلمان چې د سپتمبر 28 نیټې د انتخاباتو وروسته یو غټ ګام واخیست د دغه ګام لپاره ډیره مبارزه کړې ده د پارلمان د سیاسي نمائندګانو غټ اکثریت د رایو نتیجې تصویب کړې نو د کاتالان ولسه د هغه وخت چې موږ ټول باید د خپل ملک شارګونه ټینګو خپل ملک وساتو سولې ټینګو خپل مدني وظیفه او خپل وقار وساتو لکه څنګه چې موتل بیل شکه په خواساتلی د هسپانیې د سنا جرګې د کاتالان د خپلواکۍ د اقدام په مقابل کې د اساسي قانون 155 فقره تصویب کړه. دغه ماده مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې د کاتالان صلاحیتونه سلب کړي او سیمه ییزه اداره په خپل لاس کې ونیسي. د هسپانیې صدر اعظم خبریالانو ته ویلي دي د کاتالان حکومت موږ ته پرته له دې بله هیڅ لاره نه ده پرېښې. د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکا به هیڅکله اتومي وسله لرونکي شمالي کوریا ونه مني. جیم میچس نن د شنبه په ورځ په سیول کې ویلي دي چې د شمالي کوریا اتومي او د توغندیو د جوړولو پروګرامونه د دغه ملک امنیت نه خوندي کوي، بلکې د انزواتوب خواته بیایي. میچس خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا پاوز د امریکا د پاوز او د امریکا د ائتلافي ملګري د جنوبي کوریا د پاوز سره برابري نشي کولی. میچس ویلي دي په امریکا او زموږ په هر ملګري ملک به هر ډول حمله ناکامه شي او د شمالي کوریا د اتمي وسلې د استعمال په مقابل کې به کلک او موثر اقدامات وشي. د دفاع وزیر آسیا ته د خپل سفر په دوران کې یو ځل بیا ویلي دي چې د شمالي کوریا سره د مشکل د حل لپاره ډیپلوماسي غوره لاره ده. میچس د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون او په پان مونجان کې د جنوبي کوریا د عسکرو سره کتلي دي. د دفاع وزیر تایلند او فلیپین ته هم سفر کوي. ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ بل هفته آسیا ته خپل لومړنی رسمي سفر شروع کړي. امریکایي مامورین وایي چې د ترامپ د سفر د پیل کېدو نه مخکې به د آسیا لپاره د متحده ایالاتو یو پراخ ستراتیژي جوړ شي. سید سلیمان شاه د دې خبر تفصیل لولي.
کله چې ترامپ سږ کال په جنوري کې د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ، نو تر ټولو لومړی اقدام یې دا و چې متحده ایالات د آسیا پاسفیک هیوادونو سره د ګډې تجارتي انډیوالۍ له تړون یا ټی پی پی نه وباسي. دا تړون چې د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت په دوران کې لاسلیک شو، د امریکا او آسیا پاسفیک د هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت او د ګمرکي محصولاتو د کمولو لپاره لاره خلاصه کړې وه. ترامپ د دغه دوړخیز تجارتي تړون د فسخ کولو لپاره دا استدلال وړاندې کړو چې امریکایي کارګرانو ته تاوان رسیږي، خو د اوباما اداره په دې فکر وه د امریکا د اقتصادي، امنیتي او نظامی ګټو د خوندي ساتلو لپاره یو مهم ګام دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو کمشنر زید رائد الحسین د سوریې په حکومت تور ولګاوه چې لسکونو زرو خلکو ته چې د مشق ته سیرمه په لویدیځ غوټه کې محاصره دي، د خوراکي موادو او دارو درملو د رسولو نه انکار کوي. په غربي غوټه کې لږ تر لږه 3.5 لک ملکي خلک بندي او پرته لس مرستو د دې خلکو ژوند په خطر کې دی. د مهاجرو د عالی کمشنر نطاق روپر کورول ویل
very much part of the problem.
زکنو وسلوال مخالفه اډل د ستونزې و برخه هم ده. په جنجال کې شامل خواب باید خوړو او نور بشری مرستو ته اجازه ورکړي چې په آزاد او په عادي توګه محتاج خلکو ته ورسیږي.
او عیني شاهدانو ویلي دي چې ټوپکوالاو په مګدیشو کې د نصب لوډټ په نوم هوټل باندې حمله کړې ده. د بمونو ډک موټر د هوټل د دخولي دروازې سره جنگولې ده. ابتدایي رپورټونه وایي لږ تر لږه 10 تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او 6 نور زخمي شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروي.
خبرونه مو واوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مهم واوریدل چې د ننګرهار د خوږیانو په ولسوالۍ کې د وزیرو په تنګي کې طالبان او داعش بیا سره نښتي، او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې 4 داعش وژل سوي او 3 وسلوال طالبان زخمیان دي. نور تفصیل په سیمه کې د امریکا غږ د خبريال پر رپورټ کې واوري.
د خوګیانو په وزیرو تنګي کې د تیر شپې راهیسې د داعش او طالب وسلوالو منځ کې جګړه سخته شوې او ځایي چارواکي وایي طالبانو له داعش نه ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د خوګیانو ولسوال مبارز خادم امریکا غږ ته ویل په تازه جګړه کې طالبانو او ځینو ولسی خلکو د داعش په ضد د جګړې لپاره لاس یو کړی دی.
ملکی سیلو زنی قومی مشران او دوانان و سردی او دا خطری دی او پاس با دی زاوابانی او زاوابانی سفر مانی عمله کردی دا یعنی اگه سفر ای وی نیولی دا جنگ روان دی خود ایوی با دی پر جنگو بیش دی ندی پر جنگ ندی.
هغه وایي د وزیرو تنګي ډیرې سیمې له داعش وسلوالو سره دي او طالبان ورته له نورو سیمو نه د برید لپاره راټول شوي. د افغانستان د پوز د لوی درستیز مرستيال د تیری پنځم به پورس خوګیانو ته د سفر په وخت خبريالانو ته ویلو چې د غلطه د داعش او طالبانو په ضد عملیات پیل کړي چې د دغه دواړو ډلو ګن جنگیالي وژلي. خود خوګیانو لسوال وای حکومتي ځواکونو عملاً عملیات نه دي شروع کړي. په سیمه کې د داعش او طالبانو منځ کې روانې جګړې نه سلګونو کورنیو خوندي سیمو ته کډې کړي او له حکومت او نړیوالو خیریه ادارو نه مرسته غوښتې ده. تر اوسه داعش یا طالبانو د وزیرو تنګي کې د تازه جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې ځینو ولسي خلکو هم امریکا غږ ته ویلي چې د داعش سره د جګړې لپاره ځینو ځایي خلکو او طالبانو لاس یو کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وی چې زموږ په تیره مرکه کې د کونړ د ځنګلونو د وهلو او پاکستان ته د قاچاق کولو او په دې ناجایزه کاروبار کې د یو شمیر حکومتي چارواکو او زورمندانو د لاسترلودلو په باب د کونړ د ولایتي شورا د رئیس الحاج محمد صفی سره رغیدلی وو. زموږ همکار سید سلیمان شاه له محمد صفی سره څخه د کونړ د ولایت د قیمتي قانونو د رئیسلو په باب هم څو پوښتنې وکړې. پامکړې د مرکه ورستۍ برخه ته
صافی صاحب، د کونړ د طبي زیرمو او منابع خو یو غم نه دی، د کونړ د قانون د غمو د رئیسلو د مشکل په اړه کوي څه رڼا واچوي؟
افغانستان کې کوم معدنیات او غیر قانوني ډول باندې د افغانستان د مختلفو ولایتونو استخراج شوی او استخراجېږي. کونړ دغه ولایتونو په قطار کې دی او په دغه برخه کې کونړ ډېر زیات زیرمن شو، خاص تر بیا انقلاب په دوران کې چې زمونږ د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې هغې نه د منګي ولسوالي، د چپدرې ولسوالي او ورسره په څنګ کې ګاونډي ولایت د نورستان د وانکوګل ولسوالي او ورسره د واما ولسوالي، په ډېرو ځایونو کې دغه معدنیات په غیر قانوني ډول باندې استخراجېږي او خاص دغه د منطقې کوم ضرورت خلک دي او یا هلته د دولت کوم مخالفین وي هغه هم په دې کې مصروف دي او مخالفین لپاره د غیر قانوني معدنیات نه غیر خوب په نوم باندې خپل ټکټ اخلي. او اوس هم مثال د کډل په مختلفو درو کې تقریبا په سلهاو ډلې لګېلې کار کوي. او
دا ډلې څوک دي؟
دا درې قسمه ډلې دي. یو هغه ډلې دي چې دننه تقریبا 15 کاله مخکې کوم تجارت دي په هور کې هغه خپل نمک بندۍ کې کاروبار کوي. یو دا خلکو ډلې دي، یو طرف ته همدغه سیاسی خلک دي چې د دولت په لور پوښتنه باندې ملکي په نظامي په سیاسي پوښتنه کې کار کوي، او بل طرف ته عام ولسي خلک د ملکي پوځي د درې قسمه خلک دي.
د افغانستان حکومت، د معدن او صنایع وزارت، د کونړ د ولایت امنیتي مقامات، ملي پوز، دغه مسله نشته چې دغه قانون امنیت وساتي؟
ولسي شورا د ولس استازو په کراتو کراتو باندې مرکز سره هم موږ بعض مشکلات سره شریک دي، خو بد دستانه هغه چې موږ سره مرکزي حکومت کې وادي او ژمنې کړې وي هغه هغې د مرکزي حکومت پاتې راغلی دی. اوس هم د ولسي معلوماتو له مخې نه په درېتیج ولسوالۍ کې کوم د نظمی امنی کم کندکونه نشتی، همدغه کارنی انتقالات د علامات تر هم پورې په دولتي رجولو کې کیږي. پات وزیت کې دی مخه ونیول شي، بدبختانه دلته دغه څنګه هم موجود لري. د بیلګې په ډول باندې څو خبر کې د کونړ پولیسو همدغه کارنی په دولتي کارو کې سره نیولی وو. په وزیت کې دی مخه ونی شي، دی په خپل انتقالات کوي، ولې چې دغه ډیره لویه پیمانه باندې د یو ماته په شکل باندې یو نتورک جوړ شوی دی او دغه نتورک نه استفادې سره د ریټیج او د نورستان د سرحدو د معدنو کوم کال کې استخراجېږي او د کونړ د لارې نه جلالآباد ته انتقالېږي او د جلالآباد نه بیا ګاونډي هېواد ته انتقالېږي.
دا خو ډېره تعجب خبره ده. د پاکستان لپاره د خارجي اثارو غټه وسیله د کونړ چارتراش او پیج د درې غمی دي، خو د افغانستان حکومت هیڅ ګټه نشي پورته کولی. تاسې دا موضوع د کوم مسؤل مقام سره مطرح کړی ده؟ د ولایتي شورا د رئیس په توګه باندې کړم.
په دغه رابطه باندې موږ په اداري مجالسو کې شولې کې معدن او صنایع د تمن سره په خپل کې ریاست دی راځل ما کې راغلی دی. د کوم خاص سوال سوالی کې دغه اوس هم فورمایک په نوم باندې ډیسپرایټ نیټرایټ په نوم باندې دغه د معدني دی او دغه استخراجي دغه کاني مشتي ور سوالی ته کچرو په خوربه انتقالي کې فاصلا هغه څه چې د ریټیج نه انتقالي کې په خیر سړک باندې موږ دا موضوعات شریک کړي دي. البته دا یو لخوا نه موږ سره دروته پورې موږ عملی اقدام نه کړی چې کوم دغه اشخاص چې په دې کې ملوث دي ولې جیو ته اکمالات کېږي ملک په کوم ځای باندې کېږي مال زمینی کېږي په دغه سرکونو باندې کېږي نه پولیسو مخې ته اوسه نیولې ده او نه د معدنو سنایي ریاست په دې کې کوم کوټلي جوابونه پورته کړي دي هغو سطو چې کوم صحیح نو ټول کونړ کې غیر قانوني کوم معدني دي ټولې کې غیر قانوني دي او دا چارواکي اکثر په دې کې دخیل دي په دغه برخه کې دولت پاتې راغلی دی او دولت په دغه برخه کې هیڅ اقدام نه وکړي.
صافی صاحب د تاسو نه ډېره مننه کور دې ودان.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. افغان حکومت په افغانستان کې د بې کیفیت او قاچاقي درملو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړی چې لمخې د درملو د واردولو 811 شرکتونو فعالیت د یوې میاشتې لپاره ځنډول شوی تر څو دا شرکتونه په قانوني توګه درمل وارد کړي او کنه وبتړل سي. په مکړی په دې اړه له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداروي چې د بي کي پي تا او کاچکي درملو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. دا کمپاین د شنبه پورې په کابل کې پیل شو او تر دوه سولي و پټورو ولایتونو کې دوام پیدا کړ. د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي ادارې رئیس نوشا کماوال نن د شنبه پورې په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دغه ادارې په افغانستان کې درملو او روغتیایي محصولاتو د چارو تنظیم لپاره یو ملي ستراتیژي ترتیب کړي چې په افغانستان کې د بي کي پي تا او کاچکي درملو سره هم د دغه ستراتیژي یو برخه
دغه استراتیجی موږ په عمل کې شروع کوو. یعنی دا په کاغذ پر مخ نه ده. د دې استراتیجی اصلي هدف دا دی چې کیفیت، مسؤلیت، مؤثریت او قیمت د دوا د خلکو په وړاندې موږ اطمینان ورکو.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو تنظیم ملي ادارې رئیس ویل چې دغه استراتیجی د جوړولو وروسته په تیرو درې میاشتو کې په کابل ولایتونو کې 216 مسلکي کارکوونکي روزلي او د همدغه روزل شوو کارکوونکو په مرسته د بي کیفیت او کاچاقي درملو د واردونکو پر وړاندې یو لړ اقدامات هم ترسره کړي دي. د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو تنظیم ملي ادارې رئیس ویل چې هغه درې نوي درملتونونه هم په نخښه کړي چې د پرچون پلورونکو درملتونونو د کړندار علمه پالیت نکوه.
په دې یو له 193 شرکتونو کې موږ نن 811 شرکتونه فعالیت د قانون په چوکاټ کې نه ده او تولید د مقررې په چوکاټ کې نه ده. دغه واردونکو شرکتونو فعالیت په تعلیق باندې اعلان سو او د دوی جوازونه په تعلیق باندې اعلان سول. دوی ته یو میاشت وخت ورکول کیږي چې په دې یو میاشت کې د قانون او مقررې په چوکاټ کې د درمل او صحي محصولاتو ملي ادارې ته اسناد وړاندې کړي. کچیرته په یو میاشت کې دوی خپل اسناد وړاندې نکړه دغه شرکتونه دائما سلب د جواز کیږي او نور په افغانستان ته د دوا د واردولو حق نه لري.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو تنظیم ملي ادارې رئیس ویل چې هغه ځینې درملتونونه یې هم په نخښه کړي چې د پرچون پلورونکو درملتونونو د کړنلارې له مخې فعالیت نه کوه. همداشان نوشا کماوال ویل چې 113 بهرني شرکتونو فعالیت یې هم چې د هغه په وینا په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوو د فعالیت څخه منع کړي دي.
تعداد 113 کمپانی های خارجی تولید ادویه است.
خارجی کماوال ویل د درملو د تولید 113 بهرنی شرکتونه دي. دغه 113 بهرنی شرکتونه په غیر قانوني ډول په افغانستان کې فعالیت کوي. موږ دغه مطبوعاتي کانفرنس لارې دغه شرکتونو لیس اعلانو تر څو زموږ خلک ډاکټران روغتونونه په ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو موسسي دغه شرکتونو له درملو څخه ګټه وانخلي او دا غیر قانوني دي. نو شا کماوال ویل چې یو کال پورې به د درملو د پلاتنې سلور مجهز لابراتوار تورونه د نړیوالو میرون سره برابر په سلور ولایتونو بلخ، هرات، کندهار او ننګرهار کې فعالیت پیل کړي چې هغه درمل چې افغانستان ته په قانوني ډول واردېږي په دغو لابراتوارونو کې به د پلاتلو وروسته دننه په هیواد کې د خرڅلاو اجازه ورکول کیږي. هغه په افغانستان کې د بي کیفیت درملو د واردولو لویل دغه هیواد ته د بهرنیو هیوادو څخه د درملو قاچاق وخوت او ویل چې د قاچاق په کنټرول سره به دا ستونزه هم تر ډیره حواله شي. افغانستان ته اکثره درمل د دغه هیواد د ګاونډي هیوادو او هندوستان څخه واردېږي. اکثر مصرف کوونکي د ټیټ کیفیت څخه سر ټکی. د درملو ټیټ کیفیت د دې سبب شو چې روان کال په سر کې د افغانستان جمهوریت د افغان امنیتي ځواکونو د منسوبینو د درملنې لپاره د هندوستان څخه د لوړ کیفیت لرونکو درملو د برابرولو امر وکړ. د اټکل مخې هر کال 600 ډالر پورې درمل افغانستان ته واردېږي. همداشان افغانان په خپل هیواد کې دنه د درملنې د کیفیت څخه د نه ډاډ لامل هر کال شاوخوا 300 ډالر پورې پیسې په بهرنیو هیوادو کې پر خپل درملنه په مصرف رسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر وایي چې تصور نه کوي امریکا دې په اټومي وسلو سمباله شمالي کوریا وزغمي چې جیم میتس د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام زور د امریکا او جنوبی کوریا له اتحاد سره برابر نه دی. لبلی خوا په پام کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ په روانه اونۍ کې آسیایي هیوادونو ته سفر وکړي چې یو هدف یې پر شمالي کوریا د فشارونو زیاتول دي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم میتس چې د کلنۍ امنیتي مشورتي له غونډې نه وروسته یې په سول کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې د شمالي کوریا مشر کیم جون اون او د هغه رژیم د جنوبي کوریا سولې او ثبات ته یو ګواښ دی. هغه همداراز دغه امکان رد کړ چې امریکا به شمالي کوریا د یو اټومي ځواک په توګه ومني.
زموږ ګډه هڅه دا ده چې د هر ډول ګواښ مخه ونیسو او یا داسې بېلابېلې پوځي لارې چارې ولرو چې دغه ګواښ د امکان تر حده کم کړي. هو، موږ همداسې لارې چارې لرو.
د خبریالانو په دغه غونډه کې د جنوبي کوریا دفاع وزیر سونګ یونګ مو وویل چې د شمالي کوریا لمسونو ته به په کلکه ځواب ورکړي.
که له ما وپوښتل شي چې آیا موږ د شمالي کوریا لمسوونکي اعمالو ته ځواب ویلی شو، نو زه ویلی شم چې موږ یې په مقابل کې کافي تدابیر لرو.
بلوریتا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نومبر په دریمه آسیا ته سفر کوي چې د کیم جونګ اون پر رژیم د فشار اچولو لپاره نړیوال ملاتړ جلب کړي څو له خپلو اټومي وسلو او بالستیکي توغندیو لاس واخلي. شمالي کوریا په اټومي وسلې سنبال داسې بالستیکي توغندي جوړوي چې امریکا وویشتلی شي او مخنیوی د ټرمپ لپاره د ملي امنیت یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده.
هغه د شمالي کوریا په اړه هر ډول امکانات مطرح کړي دي، نو که هغه خپلې خبرې عملي نه کړي د هغه حیثیت او شخصیت ته زیان رسوي او اهمیت یې کموي.
د ټرمپ ادارې په ملګرو ملتو کې له چین او روسیې سره پر شمالي کوریا د سختو اقتصادي بندیزونو په اړه کار کړی دی. خود ښاغلی ټرمپ لخوا د پوځي ځواک د کارولو په اړه د جنوبي کوریا او جاپان ترمنځ اختلافات موجود دي.
ولسمشر ټرمپ او صدر اعظم آبی د شمالي کوریا په شمول د یو شمیر مسایلو په اړه موافقه لري.
اټکل کیږي چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جای ان به په سول کې له جمهور رئیس ټرمپ سره د لیدنې پر مهال له متحده ایالاتو سره د خپل هیواد پر کلک اتحاد ټینګار وکړي. د جنوبی کوریا نوی مشر د پوځي ځواک له کارولو څخه په زغرده مخالفت کړی دی. نو څېړونکی د لوري وایي چې ټرمپ هڅه وکړي هغه ته د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په اړه معلومات ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر زید راد الحسین د سوریې حکومت وغنده چې د پایتخت دمشق په شاوخوا کې د محاصره سوي ختیځ غوطه په سیمه کې په سلګونو زرو ملکیانو باندې خواړه او طبي مرستې بندې کړې دي. خبریالی لیز شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپور رالېږلی دی.
د سوریې حکومتي قواو ختیځ غوطه سیمه څه باندې څلور کاله محاصره کړې ده. لږ تر لږه 350,000 ملکیان په دغه سیمه کې بند پاتې دي او داسې مرستې ورته نه رسیږي چې ژوندي پرې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد الحسین دغه نه اجازه ورکول سپکاوی او تیری وباله چې ډیرو محتاجو خلکو ته دي خواړه او طبي مرستې ورسیږي. د وی ټکان ورکوونکي لا د هغو ماشومانو تصویرونه دي چې په دې وروستیو وختو کې څرګند شوي دي چې مکمل خواړه ورته نه رسیږي. له دې نه داسې نښې نښانې څرګند شوي دي چې د ختیځې غوطه سیمه د بشري اضطراري حالات سره مخامخ ده. د عالي کمشنر نتاق روپاټر کولویل وایي بېلابېلې وسله والې ډلې په دغه سیمه کنټرولوي، د بشري سازمانونو په کارونو کې هم مداخله کوي. د وای د دغه ډلو ترمنځ نښتو د میاشتو میاشتو لپاره د ملکیانو تحرکات محدود کړي دي. کولویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
So the armed opposition groups are also very much part of the problem. The parties to the conflict must allow the free, regular and unimpeded passage of food and other humanitarian relief and not take actions that would deprive civilians of their right to food and health.
ځکه نو وسله والې مخالفه ډلې د ستونزې یوه برخه هم ده. په جنجال کې شامل خواوې باید خواړو او نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي چې په آزاده او په عادي توګه محتاجو خلکو ته ورسیږي او نه داسې اقدامات وشي چې په هغې سره ملکیان له خپلو هغو حقوقو نه بې برخې کړي چې د خواړو او روغتیا په برخه کې لري. کولویل وایي د ملګرو ملتونو د مرستو قطارونه د سپتمبر په آخر کې ختیځ غوطا ته رسیدلي وو، لیکن د زیاته کړه چې د سوریې حکومت یوازې هغو خوړو او مرستو ته اجازه ورکوي چې په درو ښارګوټو کې 1500 تنو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو غوښتنه رد کړه شوله چې وایي نورو محاصره شوو او هغو سیمو ته مرستې ورسیږي چې رسیدل ورته مشکل دي. Colwell Bawai.
The High Commissioner is reminding all parties that the deliberate starvation of civilians as a method of warfare constitutes a clear violation of international humanitarian law and may amount to a crime against humanity.
علی کمشنر په جنجال کې ټولو شامل خواو ته ور په یاد کړل چې د جنگ دی وی طریقې په هیڅ په اراده توګه لوګینه د ملکیانو مړ کول په څرګنده توګه د بین المللي بشري قانون نه سرغړونه ده چې خای د بشریت په خلاف د جنایت یا جنگي جنایت سره برابر. د بشری حقوقو مشر زیاد په جنگ کې شامل او با نفوذ کسان نه هم غواړي چې د بشری مرستو د کارکونکو لپاره اسانه کړي چې ختیځ غوطا ته ورشي چې د دغو ناامیده محتاجو خلکو کړاو او بد ورځې غم بخوري. علی کمشنر هیڅ هیواد په نوم یاد نه کړ، مګر د روسیې، امریکا، ایران او ترکیې په ګډون هیوادونه د سوریې د رژیم او یا د یاغیانو په ځینو ډلو نفوذ لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سو خبرونو غټه کې وره د امریکا د پاوز یو غړی د افغانستان د لوګر په ولایت کې د جمعې په ورځ د هلیکوپټر په سقوط کې مرشوې شپږ تنه زخمی شوي دي. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ماموریت د ادارې خبره ده چې د جمعې د ورځې په مازیګر د لوګر د ولایت د خروار په ولسوالۍ کې د دې قواوو د یو هلیکوپټر د پریوتو په پیښه کې د امریکایي قواوو یو پوځي وژل شوی او شپږ تنه نور زخمی شوي دي. د ننګرهار د خوګانو په ولسوالۍ کې یو ځل بیا د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې زور نیولې ده. د ننګرهار د ولایت د خوګانو د ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ سخته جګړه شروع شوې ده. د خوګانو ولسوال ویلي دي چې د سپیری ساحه کې سخت جنگ ده، طالبانو په داعش حمله کړې ده او داسې رپورټونه رسیدلي چې د سپیری سیمه طالبانو له داعش نه نیولې ده. طالبانو یا د داعش ډلې تر اوسه پورې په دې حق لاس نه دی ویلي. د افغانستان د حکومت یو رسمي مامور په گاونډي ملک پاکستان کې لا درکه شوې ده. دغه مامور د طبي علاج لپاره پاکستان ته تللی و. د کونړ د ولایت د والی د مرسیال قاضي محمد نبی خپلوانو ویلي دي چې هغه د تختول کېدو نه مخکې په پیښور کې و. د کتلان محلي پارلمان د جمعې په ورځ د هسپانیې نه د خپلواکۍ لپاره د ریفرنډم نتیجه تصویب کړه چې د اساسي قانون شورا دایره کړي. دا شورا به خپلواک جمهوریت جوړ کړي. د دې پریکړې سره سم د پارلمان غړو چکچکې کړي، خوشحالي یې کړي دي او د کتلان ملي سرود یې ویلی دی. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي امریکا به هیڅکله اتمي وسله لرونکي شمالي کوریا و نه زغمي. جیم میټس نن د شنبه په ورځ په سیول کې ویلي دي چې د شمالي کوریا اتمي او همدغه راز د توغندیو د جوړولو پروګرامونه د دغه ملک امنیت نه خوندي کوي، بلکې د انزواتوب خواته یې بیایي. ټاکل شوی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بل هفته آسیا ته خپل لومړنی رسمي سفر پیل کړي. امریکایي مقامات وایي چې د ټرمپ د سفر د پیل کېدو مخکې به د آسیا لپاره د متحده ایالاتو پراخه ستراتیژي اعلان شي او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر د سوریه په حکومت تور لګولې ده چې لزګونو زره خلکو ته چې د دمشق سره نږدې لویدیز غوټا کې محاصره دي د خوراکي موادو او درو درملو د رسولو اجازه نه ورکوي.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرونه پای ته ورسیده. تاسو ټول څه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.